السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی درویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د سولې عالي شورا د ولسمشر اشرف غنی له غوښتنې سره سم د لویې جرګې د جوړولو لپاره چمتووالی ښودلی او د امریکا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرلیکونه. ملي اردو په تخار ولایت کې د کوکچی سین په شاوخوا ولسوالیو کې د منځنۍ اسیا د جګړهمارو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر له یو پخواني سلاکار څخه غواړي چې خپل غیر مسؤول وسلوال او تجهیزات ور وسپاري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. د ښاغلي مجددي د کورنۍ غړو رسنیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې نوموړی د 93 کلونو په عمر پرون په حق ورسېد. په پام کې ده چې د هغه جنازه به سبا چهارشنبه د کابل ښار په عاشقان او عرفان سیمه کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شامل هیوادونو له استازو سره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د ستونزې د سوله ییز حل لپاره د لارو چارو په اړه مثبتې خبرې درلودې. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی، خو هغه د دې لیدنو کتنو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خلیلزاد د یکشنبه په ورځ یو ځل بیا د بلجیم او افغانستان په ګډون د څو هیوادونو یوه بله دوره پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز وویل چې خلیلزاد به بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته سفر د فبروري په 28 نیټه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دین محمد جرات باید ژر تر ژره خپل غیر مسؤول وسلوال کسان او هغه وسلې او تجهیزات چې له حکومت څخه یې اخیستي دي وسپاري. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې جرأت د هغه وسلې او وسایط هم بیرته وسپاري چې له دې وزارت څخه یې ترلاسه کړي دي.
وزارت مورد داخله اکیدا از نام برده تقاضا می نماید که سلاح و وسایط نظامی موجود خیش را همراه با افراد مسلح غیر مسئول الا 72 ساعت به پلیس کابل تسلیم نماید.
حتی مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي جرأت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. نوموړی د ولسمشر اشرف غنی د سلاکار او د ملي امنیت د شورا د دفتر د مرستیال په توګه دندې ترسره کړي دي، خو ولسمشر د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له دواړو دندو ګوښه کړ. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچی سیند په شاوخوا ولسوالیو کې د طوفان څلرویشت په نوم د پوځي عملیاتو یو مهم هدف د منځنۍ آسیا د جګړه مارو ځپل دي. د دې قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال په بېلابېلو ولسوالیو لکه خاجغار، خاجه بهاودین او ینګی قلا کې فعالیت کوي.
شکایت های مردم هم از این ناحیه بودن که در اینجا به اصطلاح چچنی ها هستن، آیغور هستن، افراد و اعضای حزب تحریک اسلامی ازبکستان هستن و همچنان حزب جمعیت انصار الله تاجیکستان هستن که در اینجا فعالیت دارن. به او اساس یه عملیات راه اندازی شدن.
ښاغلي رضایي زیاته کړه چې د یکشنبه په ورځ د عملیاتو له پیل وروسته څه باندې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. نوموړي په دې ولسوالیو کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر ونه ښود. لازده ای رادیو خبرو ناوری. دی امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لاهم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګری ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څیړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډیر اقدامات وکړي چې د خاشقچی په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقچی د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. او وروستی خبر دا چې د ترکیې یو پوځي هلیکوپټر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالویدلی دی. د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور سرتیري په دې پیښه کې وژل شوي. د استانبول والي علي پرلیکایا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دغه UH-1 ډوله هلیکوپټر د فبروري پر 11 د استانبول په آسیایي برخه کې د استوګنې د اپارتمنونو په منځ کې نسکوره شوې ده. د دې پیښې له کبله په سیمه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. دا په دریو میاشتو کې دوهمه دا ډول پیښه ده چې په استانبول کې کیږي. د استانبول انادولو د لوی څارنوالۍ دفتر ویلي چې تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د بحث لپاره د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه، د سولې عالي شورا وایي چې د دې لویې جرګې د جوړولو لپاره چمتووالی لري.
مناسبه هم دغه ده چې رئیس جمهور د مشورو په نتیجه کې تصمیم ونیسي او همدغه یو دریځ په اساس باندې مسلح مخالفینو سره خبرې وشي.
د امریکا د دفاع وزیر چې پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې کابل ته ورسید، له ولسمشر اشرف غني سره وکتل. نور موضوعات هم لرو. په کندهار کې د جګړې یو معیوب قرباني پر حکومت او طالبانو غږ کوي چې نور نو سولې ته غاړه کېږدي.
طالبان او دغه حکومت باید ټول سره وکړي چې زما په رقم باید نور خلک نه یولي، فایده نه کوي چې پخته ګډان سي اګړان سي یا دغه رقم سي.
په نړیوالو مسله کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي روسیا په لویدیځو هیوادونو کې اختلافونه پاروي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبری مجله تر پایه واورئ. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اورېدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي پرون ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. مجددي د 3 یا 3 نوي کلونو په عمر سا ورکړه. حضرت صبغت الله مجددي د مجاهدینو له بریا وروسته د افغانستان د رامنځته شوي اسلامي حکومت لومړنی ولسمشر و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابله اجمل تورمان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. تورمان صاحب،
بلې تل سرتاس او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي بیګا د کابل په یو روغتون کې د 3 نوي کلونو په عمر وفات شو. حضرت مجددي جهادي مشر او د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر راپرځېدلو وروسته 2 میاشتې د دغه هیواد موقت ولسمشر پاتې شو. نوموړی د اساسي قانون جرګې مشر او دغه شان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددي په مصر کې زده کړې کړې وې او د یو سپینګویا جهادي مشر په توګه مشهور و. ښاغلي مجددي د امنیتي تړون پر لاسلیک کولو ټینګار درلود او هغه مهال چې ولسمشر حامد کرزي د دغه تړون لاسلیک کول نه غوښتل، نو په د باړه د رابلل شوي لوی جرګې ته ټینګار وکړ که ښاغلی کرزی دغه تړون لاسلیک نه کړي، دی به له هر څه استعفا وکړي او افغانستان به پرېږدي. خاغلی مجدی په خپل وروسته مرکه کې آزادۍ راډیو سره ویلی و چې اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غنی له دننه ناراضه ښکارېدو او ویلی و چې دی په مهمو مسایلو کې له ده سره مشوره نه کوي. خاغلی مجدی چې بیګا د ژوند پورې پرې کړی دی ویل کېږي چې سبا د چهارشنبې په ورځ به د عاشقانو او عارفانو کې د ده په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د آزادۍ راډیو پر روانو خبري سرویسونو کې به په دې اړه بشپړ راپور وړاندې شي. بله تکر صاحب
ډېره زیاته مننه. تورمان صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان و چې د افغانستان د پخواني موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي د مړینې په اړه جزئیات اورول. ښاغلی مجددي تیره شپه په حق ورسید. نوموړی 93 کلن و او د حضرت مجددي د ملي نجات د جبهې د تنظیم مشر هم و او پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل پر مهال په 1988 کال کې پاکستان ته ولاړ او د کابل د هغه وخت د حکومت پر وړاندې سیاسي او وسلواله مبارزه پیل کړه. او مجددي له لومړنیو کسانو څخه و چې د افغانستان د حکومت پر ضد او د شوروي د یرغل پر ضد یې د جهاد فتوا ورکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تیرو تجربو ته په پام سره چمتووالی لري چې د ولسمشر اشرف غنی له حکم سره سم د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه کړي. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ وویل چې د سولې په اړه د لا پراخو مشورو لپاره باید د کب د میاشتې په وروستیو کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې په اړه په دې وروستیو کې په کور کې دننه او بهر هڅې ګړندۍ شوې دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د افغانستان د ولسمشر له لوري د لویې مشورتي جرګې د رابللو لپاره ډېر لږ وخت پاتې دی، د سولې عالي شورا وایي دا کار عملي او ضروري دی. اشرف غني د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سولې مشورتي غونډې پر مهال د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې د سولې لویه مشورتي جرګه دې د هوتیا کپ په وروستیو کې جوړه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیرو تجربو ته په کتو چمتووالی لري چې په ټاکلي وخت کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي.
د هوت تر اخره پورې اسانتیا باندې مونږ کولی شو چې دغه غونډه لپاره آمادګي ونیسو، ځکه چې مناسبه هم دغه ده چې رئیس جمهور د افغانستان د خلکو سره مشوره وکړي او د مشورو په نتیجه کې تصمیم ونیسي. پکار دی چې د هغه خلکو په منځ کې چې صلح غواړي یو دریځ د ټولو او دغه یو دریځ په اساس باندې بیا د مسلح مخالفینو سره خبرې وشي، زه هم ضروری ګرم او هم عملی ګرم.
د سولې د عالي شورا مرستیال وایي په دې لوی جرګې کې به د افغانستان مخور متنفذین د ښځو او ځوانانو استازي، د پوهنتونونو استازي او داسې نور مطرح قشرونه راوبلل سي. افغان ولسمشر په خپلو پرونیو څرګندونو کې د سولې په اړه د واحد نظر نشټوالی د سولې بهیر په ګټه ونه باله. محمد اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړي چې تیرونی په مسکو کې د افغانستان د بیلابیلو ګوندونو او دغه راز د خلکو استازو د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ غونډه درلوده. افغان حکومت هغې غونډې ته نه و بلل سوی. افغان ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې په کابل، ننګرهار یا لوی کندهار کې طالبانو ته د یوه دفتر د پرانستلو لپاره هم چمتووالی ښودلی دی، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په همدې حال کې په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه هارون امیرزاده بیا د سولې لویې مشورتي جرګې د رابللو هدف د ولسمشر لخوا د ځان مطرح کول ګڼي. دوی هغه څه چې شغلې غنی یې کوي زما په باور هغه ځان یوازې ګڼي. هغه وړاندیز چې د کړې د دې لپاره دی چې له نورو څخه د عمل ابتکار په لاس کې واخلي یا لږ تر لږ ووایي چې په دې پروسه کې هڅه کوي. په حقیقت کې دا د مسکو غونډې په غبرګون کې دا پریکړه سوی چې هلته کرزی په محوریت کې وو او روسیې ملاتړ وکړ.
کرزی محوریت داشته او روسا حمایت کرده.
د سولې د پرمختګ لپاره دا وروستۍ څرګندونې داسې معلومه سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي د یکشنبې په ورځ د څو هیوادونو یو بل دورې سفر پیل کړ. د زلمی خلیلزاد د دې سفر په لړ کې بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان شامل دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له ښاغلي خلیلزاد او د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت له یو څلوېښتو متحدینو او شریکانو سره د افغانستان د ستونزې د سوله ییز حل لپاره د لارې چارې موندلې په اړه ښې لیدنې درلودې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه ملالی بشیر تغوکشی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې افغانستان ته د امریکا د سرپرست دفاع وزیر سفر ته کتلی دي. ورځپاڼې لیکلي پاتریک شانهان هغو خبریالانو ته چې په دې سفر کې له ده سره وو ویلي مهمه ده چې افغان حکومت د دې هیواد د راتلونکي په خاطر په مذاکراتو کې ګډون وکړي. وال سټریټ جرنال د ښاغلي شانهان له قوله لیکلي چې وایي افغانان باید پریکړه وکړي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. دا پریکړه د امریکا نه د افغانستان په اړه ده، خو د ورځپاڼې په وینا پاتریک نه دي ویلي چې څه ډول او څه وخت احتمال دا چې افغان حکومت د سولې له مذاکراتو برخه سي. امریکایي مذاکره کوونکو او طالبانو د مذاکراتو د بل پړاو پلان په قطر کې روانه میاشت پلان کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په خپل اخري ګڼه کې افغانستان ته د امریکا سرپرست دفاع وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. مقاله لیکي پاتریک شانهان د بوئینګ شرکت پخوانی رئیس چې تر دوشنبه پورې هیڅکله افغانستان ته نه و تللی، په سپتمبر میاشت کې د جیم ماتیس تر استعفا وروسته د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په توګه د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې خپله دنده پیل کړه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د ښاغلي شانهان نظر په پراخه توګه روښانه نه دی. ویلی چې افغانستان ته د خپل سفر څخه تر استفادې وروسته به ډونالد ټرمپ ته راپور ورکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووتل تیره اونۍ د دې هیواد کانګرس ته د افغانستان په اړه ډیر خوشبینانه نظر وړاندې کړ او وی ویل په افغانستان کې د جګړې له پیل څخه تر اوسه د امریکایي مذاکره کوونکو او طالبانو ترمنځ روان مانورونه د سولې او پخلاینې په برخه کې لومړی حقیقي امکان رامنځته کوي. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی د افغانستان د سولې مذاکراتو ته په اشاره تر دې عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان مذاکرات په ویتنام کې د جګړې پای ته ورته دي. په مقاله کې راغلي ټاکل سوی د روانه میاشت نوري خبرې هم وسی، خو تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په اړه چوکاټ له هغو توافق لیکونو سره توپیر لري چې واقعیا یې سوله رامنځته کړې ده. په دغو توافق لیکونو کې تقریبا تل د سختریزو د وسلو په بدل کې سیاست ته د هغوی ننوتل شامل دي. د یو اس ای ټوډی په لیکنه دا اقدام په موزمبیق او ال سلوادور کې په 1992 کال کې، په شمالي آیرلند کې په 1998 کال کې او په کولمبیا کې په 1998 کال کې سوی دی.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پلاوی په دې سلا کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ نظامی اتحاد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو تر وخته پورې دوام کوي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غنی پرون د امریکا د دفاع له سرپرست وزیر او د په مشرۍ له پلاوی سره په ارګ کې له دې هاخوا د علاقې وړ نورو موضوعاتو په اړه هم بحثونه وکړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کابل ته د سفر په ترڅ کې افغان چارواکو ته د خپل هیواد د دوامداره ژمنو ډاډ ورکړی دی. له کابله یوسف خان زادران په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر له سرپرست سره په خبرو کې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بریالی بللی، خو ویلی دی چې لا هم په ځینو ګاونډي هیوادونو کې د وسلوالو ځالې فعال دي. لارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ له پاتریک شانان سره په کتنه کې په دې هم ټینګار وکړ چې د یادې ستراتیژي له مخې د وسلوالو ځالې له منځه وړل یو ستراتیژیک هدف و چې نه دی ترسره شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره د دواړو لورو ترمنځ ټینګار په دې وشو چې د کابل او واشنگتن نظامی اتحاد به د بشپړې سولې تر ټینګښت دوام وکړي. په کتنه کې دا هم ویل شوي چې د ترهګرۍ ضد جګړه او د سولې بهیر به د تلپاتې سولې تر وخته دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو اعلان شوی سفر کابل ته ولاړ او هلته یې د بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي پاتریک شانهان د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي دي. د دغه شورا ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو د سولې په بین الافغاني خبرو او له افغان ځواکونو سره پر مرستو ټینګار وکړ. دیوی د امریکا د متحده ایالاتو پلاوی د افغانستان د دفاع په وزارت کې د ظرفیتونو له لوړېدو ستاینه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې خپلو همکاریو په تېره هم د افغان دفاعي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د نظامی چارو څېړونکی باری آرز وایي کابل ته د شانان سفر په مهم وخت کې ترسره شوی دی. دی وایي دغه سفر او د شانان ژمنو ته ځکه هم په مهم نظر کتل کیږي چې له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس وخت ناوخت له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو ویلي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې له سپینې ماڼۍ ورته هیڅ داسې امر نه دی شوی چې له مخې یې دوی ځواکونه کم کړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 4000 عسکر لري او دغه هیواد له افغان ځواکونو سره د ستو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې هم ګړندۍ کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پلاوی د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره کتلي. یوه موضوع هم د سولې موضوع وه. د افغانستان د جګړې یو قرباني د کندهار اوسیدونکی عبدالرؤف له افغان حکومت او طالبانو څخه غواړي چې سوله او اوربند وکړي. عبدالرؤف چې تازه یې په کندهار ښار کې د سولې لپاره د پرلت خیمه وهلې ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې اصلي قربانیان افغانان دي او که جګړه دوام کوي نو افغانان به یې بیه پرې کوي. صادق رشتینی د سولې د پرلت د خیمې ته ورغلی.
دیش کلن عبدالرؤف د کندهار هغه اوسیدونکی دی چې د هیواد په روان تاوتریخوالي کې خپله چپه پښه او د اورېدو حس له لاسه ورکړي. عبدالرؤف چې تازه یې په کندهار ښار کې د سولې لپاره د پرلت خیمه وهلې افغانان د جګړې اصلي قربانیان یادوي او لشکیلو غاړو غواړي چې روان تاوتریخوالي نور پای ته ورسوي او سوله وکړي.
موږ طالبان او دغه حکومت باید ټول سره وکړي چې ما پر کم باید نور خلک نه یولې فائدہ نه کوي چې پپټه ګډان سي اگر انت سي ادا غره کم چې باید دي ټول ته سره ماته چې نور مسلمانان دای چې پټ ټکانو په جنگو کې باید خوښ نه سي چې ما پر آل باندې نه سي مقصد د دولت موږ دا خواهش لرو چې مقصد خپل ټول په خپل قرباني او خپل عزت باندې پټه اخلاق په شو حکومتاري سره خپل ټول په امن راولي چې انسانان په دوه پښو باید وکړي چې په یو پښه باید انسانان ونه کړي.
د عبدالرؤف په څیر ممکن روان جنگ له ګڼو نورو کسانو هم د ژوند هیلې اخیستې وي. د جګړې د پای ته رسېدو په پار د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکي هم د عبدالرؤف سره یو ځای د پرلات په داخ خیمه کې راټول شوي او وایي تر هغو چې سوله راځي خپل غږ به اوچت ساتي.
موږ ادامه ورکو مخته ځو. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم موږ غواړو چې د خلکو سره په نماز کې څو خلکو سره ووینو چې د افغانستان ټول علما را مخته نسي، علما عوام ورپسې نسي. دا غږ باید د منبر را پورته شي، د هر مسجد کې باید دا خبره وسي چې سوله باید راشي.
جنگ تشکیل غواړي د غږ کوو چې دوی د خپل جنگ پای ته ورسي، دوی د اوربند وټاکي او دوی د دواړو مذاکرات سره حاضر شي تر دې چې دوی په پردي ملکو کې مذاکرات سره کوي یا مجلسونه سره کوي. دوی درس په افغانستان کې د خپل مجلس ته ادامه ورکړي او خپل ملامتي دي ار یو خپل ملامتي ومني، ار یو خپل بریا ومني.
افغانان هیواد کې پر داسې مهال د روانې جګړې لشکیلو خواو د سولې اوربند غوښتنه کوي چې طالبانو او امریکایي استازو قطر کې د افغانستان د سولې په باب سو خبرو ته هیلمندي ښودلې ده. دغه راستې رواني د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د طالب استازو او روسي چارواکو ترمنځ د افغان سولې په اړه یو غونډه ترسره سوال.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې روسیا په لویدیز کې د اختلافاتو د پارولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون هنګری ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر 15 اروپایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر د اروپایي ټولنې له هغه غړي هیواد پیل کړ چې سخت د روسیې پلوي کوي. مایک پامپیو هنګری ته په دې سفر کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته باید اجازه ورنکړل سي چې د ناټو ملګرو ترمنځ اختلافاتو ته لمن ووهي. پامپیو له خپل هنګری سیال پیتر سیارتو سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د روسیې پر ګازو د هنګری اتکا او له پوتین سره د دوی ملګرتیا د ملي امنیت په وړاندې د خطر ښکارندوی کوي. نوی مننن د هنګری د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین د هغو هڅو د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړي چې د خپل خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره یې کوي. موږ باید پوتین ته اجازه ورنکړو چې د ناټو ملګرو ترمنځ اختلافات راولي. د هنګری ټول وګړي له خپل تاریخ څخه پوهیږي چې یوه اقتدارګره روسیه به هیڅکله د کوچنیو هیوادونو د خپلواکۍ او ازادۍ ملګری نه وي. پامپیو زیاته کړه روسیه یوازینی ځواک نه دی چې په دې سیمه کې د ازادۍ او د لمنځه وړلو غوښتونکی ده. هغه ویل د هنګری د بهرنیو چارو وزیر سره په دغه هیواد کې چین ته د ځای ورکولو پر خطرونو هم خبرې کړې دي. خو پیتر سیارتو هم په واضح ډول خبرې وکړې او د روسیه په اړه د هنګری د ډیپلوماسۍ په اړه د لویدیځ انتقادونه ریاکارانه وبلل. نوموړي ویل چې بوداپست د لویدیځ له دې پالیسۍ څخه ستړی سوی دی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د محاورو یو نوی برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. د ښاغلي مجددي د کورنۍ غړو رسنیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې نوموړي د 93 کلونو په عمر سا ورکړه. د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچی سیند په شاوخوا ولسوالیو کې د طوفان څلرویشت په نوم د پوځي عملیاتو یو مهم هدف د منځنۍ آسیا د جګړه مارو ځپل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر له یو پخواني سلاکار جنرال دین محمد جرأت څخه غواړي چې ژر تر ژره خپل غیر مسؤول وسلوال کسان او هغه وسلې او تجهیزات چې له حکومت څخه یې اخیستي دي وروسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. ښاغلی پومپیو پرون وویل چې امریکا د دې قتل په اړه د څېړنو د ځنډولو هڅه نه کوي او د ترکیې یو پوځي هلیکوپټر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالوېدلی دی. د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور سرتیري په دې پیښه کې مړه شوي دي.